سلامونه ستړي مشه په کابل کې د مخام شپږ بجې شوې د خبري مجلې ته مو زه فريده سيال د امیر احمد صفي تخنیکی چارو په سمبلخت هر کله کوم مجلې په خبرونو پیل کړو. دا سمنګانه په مرکز ایبه کې په یوې دینی مدرسې کې د چاودنې له امله له لسو ډېر زده کوونکو جوړ شوې دي. د طالبان د حکومت د کورنیو چارو وزارت وایي چې پیښنه نه ماسپښین نږدې یوه بجه شوې ده. د دې وزارت ویاند عبدالنافع ټکور ازادي راډیو ته وویل چې د نومړنیو معلوماتو پر بنسټ په دغه چاودنې کې چې نوې څه معلوم نه دی د مدرسې له لسو ډېر زده کوونکو جوړ شوې ده یو شمېر ټکن شوي دي. خو په سیمه کې یوې سرچینې د نوم له ښودلو په شرط ازادي راډیو ته په چاودنې کې د وژل شوو شمېر 15 او د ټپیانو شمېر 8 تن ښودلی. دغه سرچینې د مدرسې نوم الجهاد یاد کړی وایي ښایي انتحاري حمله وي خو په رسمي ډول د پېښې د څرنګوالي نوعیت په اړه تر دې دمه څه نه دي ویل شوي. د دغې چاودنې مسؤلیت تر دې دمه کوم وسلهوالې ډلې نه دی منلی خو په وروستیو کې داعش اسلامي دولت د خراسان څانګې وسلهوالو په افغانستان کې د ځینو چاودنو مسؤلیت منلی و. د ملګرو ملتونو سازمان د بشري مرستو د همغږي دفتر اوچا په افغانستان کې د سختي وچکالۍ اټکل کړی دی. اوچا په خپل کلني راپور کې چې تازه خپور شوی اقلیمي وړاندوینو ته د خبره کړې ده. د دغې راپور پر بنسټ له دې امله به خدمتونه کم او اقتصادي ستونزې به د خلکو ورسره ډېرې شي. په کوټه کې یو ځان وژونکي چاودنې درې تنه وژلې او 23 نورې ټپیان کړې دي. د ازادي راډیو د مشال څنګه د راپور له مخې دا چاودنه نن سهار د پولیسو پر یو موټر وشوه. د پولیسو یو چارواکي خبریالانو ته وویل چې په شو کې یو پولیس او یو خزینه هم شامل دي. د امنیتي چارواکو په وینا دا ځان وژونکي حمله وشوه نږدې 25 ګرامه چاودیدونکي مواد پکې کارول شوي وو. د دې برید مسؤلیت د پاکستان طالبانو تحریک یا ټي ټي پي منلی دی. نوموړي ډلې دوشنبه په ورځ اعلان وکړ چې د پاکستان له حکومت سره د افغانستان طالبانو په منځګړیتوب لاسلیک شوی اوربند پای ته رسېدلی دی او خپلو جنګیالیو ته یې امر کړی دی چې د ټول هېواد په کچه حملې وکړي. دا چین په خوانی ولسمشر ژانګ زمین په 1997 کال کې د تینامین د ترازونو له ځپل کېدو وروسته د هېواد کمونیست ګوند رهبري وکړه. نن چهارشنبه د شپږ نوي کلونو په عمر ومړ. دا خبره د چین دولتي رسنیو کړې ده. د چینی رسنیو د راپورونو پر بنسټ هغه د وینې د سرطان له امله نن په شانګهای کې ساور کړې ده. او د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې سریلانکا ته د دریو ورځنیو لوبو په وروستۍ سیالۍ کې 314 منډې هدف وټاکه. افغان لوبډلې د لوبې په چې ګټلې وه او دا ټول بغاړو په سزیدوې د دې منډو دغه منډې هدف وټاکه. اوس د سریلانکا لوبغاړي د هدف ته د رسېدو لپاره بیټنګ کوي. افغانستان د دغې لوبلړۍ لومړۍ لوبه ګټلې وه او دویمې د باران له کبله مساوي شوې ده. تاسو د ازادي راډیو نه خبرونه واوریدل. وړاندې په خبرونه کې درته د مطالب لرو. د سمنګانه په مرکز ایبه کې چاودنه شوې ده چې مرګ ژوبلې لوړه ده.
اسلام علي شاوخوا لستنه زده کوونکي په شهادت رسیدلي او یو شمېر نور هم زخمیان دي.
ملګری ملتونه وایي افغانستان کې د اقلیمي بدلونه وچکالۍ ته اندېښمن دي. موږ لاندې خبرونه کې په دې اړه درته راپور او تحلیل لرو. د سره صلیب نړیوالې کمیټې ویلي په افغانستان کې په 2020 کال کې د 2013 کال په پرتله د خوراکي توکو بیې 10% لوړې شوې دي چې په دې سره د خوارځواکۍ پیښې هم 90% ډېرې شوې دي. لاندې خبرونه کې په دې اړه هم درته راپور لرو. د کونړ اوسیدونکو شکایت کوي چې په شته سیندونو کې له برېښنا بې برخې دي.
تیر وختونو کې چا پیسې اغستې دي او کار کې تېتې خراب دي، کوغه در زین دي، کوغه د هر قسم په خار کې چوتسي کې د برق سره مربوط دي چې برق به کله راځي او موږ د علاج نه خلاص.
ساس پیغامونه به هم راوخلو. ملتیا مغاړه
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا هم ستړي مشي. د سمنګان په مرکز ایبه کې په ودني مدرسې کې د چاودنې له امله له سړي زده کوونکي وژل شوې دي. د طالبان د حکومت د کورنیو چارو وزارت وایي چې پیښنه ماسپښین نږدې یوه بجه شوې ده. د دې وزارت وایي عبدالنافع ټکور ازادي راډیو ته وویل چې د نومړنیو معلوماتو پر بنسټ په دغه چاودنې کې چې نویت لا معلوم شوی نه دی د مدرسې له سړي زده کوونکي وژل شوي او یو شمېر ټپیان دي. همدا شیبه اسدالله الدین سره په سټډیو کې د نور جزئیات وړاندې کړي. ستړي مشي الدین صاحب.
ډېره مننه فریده جانې. وروستي جزئیات ادا دي چې نړیوال اژانسونه د وژل شوو کسانو شمیر 14 تنه یادوي او ویل کیږي چې د 22 او 13 یا په ټوله کې د 40 او 13 ترمنځ کسان ټپیان دي. البته باید وایم چې دغه شمیرې لا هم وروستۍ نه دی، امکان شته چې بدلون پکې راشي او تر اوسه زید نقیزی هم دی. خود طالبانو د کورنۍ چارو وزارت ویاند عبدالنافع ټکور بیا د 14 شمیر د وژل سوو کسانو شمیر لاس ته نه یادوي.
خوښنۍ سره باید ووایي چې نن ماسپښین د سمنګان ولایت مرکز ایبک ښار په یوه دیني مدرسه کې 14 رامنځته شوې ده چې له امله یې شاوخوا 10 تنه زده کوونکي په شهادت رسیدلي او یو شمیر نور هم زخمیان دي. د موږ کشپیا او امنیتي ځواکونه په چټکۍ سره لګیا دي تر څو د دغه نه بخونکي جنایت عاملین وپیژني او د خپل عمل په سزا یې ورسوي.
لا هم د پیښې څرنګوالی معلوم نه دی، په ډاګه نه ده چې دا ځانمرګی برید وو او که له مخکې نه دغه جماعت یا دغه دیني مدرسه کې چې جهادیه یاده شوې ده چاودیدونکي توکي ځای پر ځای شوي وو. مسؤلیت هم تر اوسه کومې ډلې نه دی منلی، خو تر دې وړاندې په جوماتونو مدرسو او ښوونیزو مرکزونو د بریدونو مسؤلیت داعش اخیستی. یوه مسله واضح ده چې داعش اکثره په افغانستان کې په شیعه مذهبو باندې بریدونه کوي په ښوونیزو مرکزونو او جوماتونو تکیه خانو کې، اما د ایبک پیښه چې ده دغه مدرسه چې ده د اهل تسنن اړونده، البته دا معلومات په ایبک کې یوې دولتي سرچینې د طالبانو سرچینې ازادي راډیو ته ورکړه او ویل چې 14 هم د ماسخین د لمانځه پر مهال شوي او ویل چې ټول وژل شوي او ټپیان یا په یو ډول اکثریت د دوی د مدرسې طلبه وو یا د مدرسې زده کوونکي وو. خدا چې په دغه 14 کې کوم امام هم وژل شوی یا ټپی وي یا هم د مدرسې کوم امام ته زیان اوښتی کنه، په دې اړه د سرچینې څهونه ویل. خو تر دې وړاندې په دغه ډول بریدونو کې د طالبانو یو شمېر لوړپوړي دینی علما په نښه شوي. مثلا ښې بېلګې په کابل کې د رحم الله حقانی وجل کېدل یادولی شو چې دای په کابل کې په یو مدرسه کې په تدریس بوختو چې د تیرې اسد میاشتې په 14 نیټه ځانمرګی برید پرې وشو او دای لمنځه یوړ. بل 14 میاشت وړاندې د طالبانو د حکومت د کورنۍ چارو وزارت انګړ ته نږدې وشوه چې هغې 14 کې هم څلور تنه لمونځ کوونکي ووژل شول او یو شمېر نور ټپیان شول. لا هم د پیښو جزئیات روستي نه دي، ممکن د شپې پر مهال نوي تغیرات راشي. موږ به اوریدونکي په سهارنیو خبرونو کې له روستي حال خبرو.
ډېره مننه کور مودان اسد الدین و چې د سمنګان په مرکز ایبک کې د 14 روستي جزئیات راکول.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
د ملګرو ملتونو سازمان د بشري مرستو د همغږي دفتر اوچا په افغانستان کې د سختې وچکالۍ اټکل کړی دی. اوچا په خپل کلني راپور کې چې تازه خپور شوی اقلیمي وړاندینو ته په پام نه خبره کړې ده. د دغه راپور پر بنسټ له دې امله به خدمتونه کم او خلک به له اقتصادي ستونزو سره مخ شي. د طالبانو حکومت لا تر اوسه د دغه راپور او د دوی د اقداماتو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې نه دي ځواب کړي.
د ملګرو ملتونو سازمان د بشري مرستو د همغږي دفتر اوچا په کلنی راپور کې د افغانستان د سخت راتلونکي په اړه وړاندوینه شوې. د اوچا کلنی راپور چې تازه خپور شوی پکې راغلي اقلیمي وړاندوینه دا ښیي چې راتلونکي کال کې به وچکالي وي. په دې راپور کې راغلي دي چې خلک به په ښارونو کې له پورونو او مالي ستونزو سره مخ شي او خدمتونو ته به هم لاسرسی کم شي، چې ورسره به خلک د څښاک اوبو ته هم لاسرسی ونه لري. اوچا دغه شان ویلي دي چې د اوکراین جګړه او د پاکستان سیلابونه هم د بیو په لوړوالي کې رول لري. د ملګرو ملتونو سازمان د بشري مرستو د همغږي دفتر په خپل کلنی راپور کې دغه شان ویلي چې دوی به اقلیم ته په کتو د مرستو د همغږي هڅې وکړي، چې په کومو سیمو کې چې د خدمتونو کمی وي هلته به کار وکړي. دغه ادارې له مرسته کوونکو هیوادونو غوښتنه کړې چې د بشري مرستو په برخه کې باید انعطاف وښیي او ژر تر ژره د مرستې زیاتې کړي. اوچا دغه راز ویلي باید ډاډ ورکړل شي چې ښځې هم د مرستو په رسولو کې ونډه واخلي او هم دوی ته مرستې ورسیږي، ځکه ښځې د افغانستان 50% جوړوي. اوچا دا هم ویلي واقعیت کې میلیونونه هغه کسان چې یو ځل مرستې ترلاسه کړي نورو مرستو ته اړتیا لري. د دې ادارې په کلنی راپور کې راغلي دي چې د سږني کال په تیرو 9 میاشتو کې په افغانستان کې په ټوله کې 4.3 میلیونه خلکو ته مرستې رسولې دي. اوچا ویلي له 1.2 میلیونه خلکو سره د خوراکي موادو، له 9.8 میلیونه خلکو سره د اوبو او حفظ الصحې په برخو او له 15.2 میلیونه خلکو سره د غذایي تقوی په برخو کې مرستې شوې. د اوچا د راپور پر بنسټ د اړو خلکو د اړتیاو د برابرولو لپاره نورې بسپنې او بیړنیو مرستو ته اړتیا لیدل کېږي. د ادارې په دې وروستیو کې ویلي وو چې په افغانستان کې په تیرو 3 کلونو کې د بېوزله خلکو شمېر 90% زیات شوی. له دې وړاندې هم بېلابېلو نړیوالو بنسټونو په افغانستان کې د بشري وضعیت د خرابېدو خبرداری ورکړی و. پر افغانستان د طالبانو د بیا ځلي واکمنۍ له پیل راهیسې بیکاري او بېوزلي زیاته شوې او خلک له سختو ستونزو سره مخ دي. هڅه مو وکړه چې د اوچا د کلني راپور او د طالبانو د حکومت د اقداماتو په اړه د دوی نظر هم واخلو، خو ویاندویانو یې د دغه راپور تر خپرېدو پورې زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. تر دې مخکې بیا دوی په افغانستان کې د بېوزلۍ زیاتېدل منلي وو، خو ویلي وو حالت تر دې حده هم خراب نه دی څومره یې چې نړیوال بنسټونه یادوي.
ازادي راډیو خبری مجله اوري.
د سره صلیب نړیوالې کمیټې ویلي په افغانستان کې په 2020 کال د 2013 کال پرتله د خوراکي توکو به 1.5% لوړ شوې ده، چې ورسره د تیر کال پرتله د خوارځواکۍ پیښې هم 90% ډېر شوې دي. د ادارې ته مخ ودلې ده چې د افغانستان په ګډون له یو شمېر نورو هېوادونو سره چې بشري مرستو ته ډېر اړتیا لري په 2020 کال کې خپل مرستو ته دوام ورکړي. په ورته وخت کې د کاناډا یوې سناتوري هم د خپل هېواد له حکومت غوښتي چې افغانستان ته د بشري مرستو په لېږدولو کې اسانتیاوي رامنځته کړي.
د سره صلیب نړیوالې کمیټې یا ICRC د افغانستان په ګډون له یو شمېر نورو هیوادونو سره چې بشري مرستو ته ډېره اړتیا لري تمه ښودلې چې په 2023 کال کې هم خپلو مرستو ته دوام ورکړي. د سره صلیب نړیوالې کمیټې د نومبر په 9 په خپل راپور کې چې د دې ادارې په رسمي ویبپاڼه کې خپور شوی ویلي چې په افغانستان، سومالیا، یمن او کانګو هیوادونو کې د میلیونونو وګړو ژوند په بشري مرستو روان دی او له دې لارې د دوی ژوند ژغورل کېږي. د ICRC په وینا د روسیا او اوکراین جګړه لامل شوی چې تر بل هر وخت د خوړو او انرژۍ بیې لوړې شي، چې په بازار کې د دې ادارې د څارنې له مخې په 2020 کال کې په افغانستان، مالی او سومالیا کې د تیر کال په پرتله بیې 1.5% لوړې شوې، خو په یمن او ایتوپیا کې بیا دا بیې 15% لوړې شوې دي. د سره صلیب نړیوالې کمیټې د راپور له مخې د افغانستان اقتصادي وضعیت خرابېدو په لور روان دی او په ټول افغانستان کې په هغو روغتونونو کې چې د سره صلیب نړیوالې کمیټې له خوا ملاتړ شوی د خوارځواکۍ پیښې په 2020 کال کې د 2020 کال په پرتله 90% ډېرې شوې او تر دې دمه د خوارځواکۍ پیښې له 3.5 څخه 3.5% لوړې شوې دي. د ادارې په کابل کې د خپل یو روغتون په اړه هم ویلي چې د تیر کال په پرتله سږ کال له 5 کلونو په کم عمر ماشومانو کې د سینه بغل ناروغي هم 55% ډېره شوې ده. که له یوې خوا افغانستان ته د بشري مرستو په رسولو ټینګار کېږي، بلې خوا ته بیا هم وګړي شکایت لري چې دا مرستې په عادلانه ډول نه ویشل کېږي او هغوی چې مستحق دي ډېر کله له دې مرستو پاتې کېږي. دوه تنه چې نه غواړي نومونه یې په راپور کې یاد شي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
دغه مرستې چې کومې راځي هغه خوار غریب خورو ته نه راځي. سر دا چا ته راځي چې ښه موټر ولري، ښه غوښې ورته پخکړي او ښه مېلمستیا ورته کوي. هغه نشته چې نو زما هیله ده چې دا غریبانان ته سره یو کومک وکړي، د ماښام وړه نه لري. غریبانانو مسکینان ټوله پاتې دي او څوک یې پوښتنه هم نه کوي. دغه مرسته باید غریبانان ته راځي، باید غریبانان ته ورکوه چې د غریب حق معلوم شي.
د سره صلیب نړیواله کمیټه په داسې حال کې تمه خي چې په 2020 کال کې له افغانستان سره بشري مرستو ته به دوام ورکوي، چې په ورته وخت کې د کاناډا یوې سناتوري هم د دې هیواد له حکومت څخه غوښتي چې په افغانستان کې د بشري مرستو رسولو په برخه کې شرایط اسانه کړي. د نتاریو سناتوري سلمات اولاجان چې د کاناډا په مشرانو جرګې کې د بشري حقونو د کمیټې مشره هم ده، د ګلوب اینډ میل ورځپاڼې ته ویلي له میاشتو یې انتظار کړی چې حکومت یو څه وکړي، خو په دې برخه کې لا هم څه نه دي شوي. نوموړی وایي خپل همکاران هڅولي د هغو قوانینو په اړه بیا کتنه وکړي چې په افغانستان کې د کاناډایي مرستندوی ډلو د کار مخه نیسي. په افغانستان کې د طالبانو له واکمنېدو وروسته د کاناډا حکومت افغانستان ته د پیسو په لېږدولو بندیز لګولی او د بشري مرسته رسونکو کاناډایي ډلو په وینا حکومت ورته ویلي دوی افغانستان ته پیسې نشي لېږلی او نه هم په دې هیواد کې څه اخیستلی شي، ځکه د طالبانو حکومت ته مالیه ورکول د ترهګرۍ د ملاتړ په معنا ده. دا په داسې حال کې ده چې طالبانو په تیر کې له ترهګرو ډلو سره د خپلو اړیکو د پرېکون په تړاو په وار وار نړیوالو ته ډاډ ورکړی، خو د روان میلادي کال د جولای په 1 نېټه په کابل کې د امریکا د ډرون الوتکې په برید کې د القاعدې ډلې د مشر ایمان الزواهری وژل کېدو د ترهګرو د موجودیت په اړه نړیوالې اندېښنې زیاتې کړې دي.
د ازادي راډیو په دې سپورتي خبرونه
دا افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې سریلانکا ته د درې ورځنۍ لوب په اړه سیالۍ کې 314 منډې هدف وټاکه. افغان لوبډلې د لوبې پچو وګټله او د ټول بوړو پاس وزیدو یې د دې منډو هدف ته ځان ورسو. اوس د سریلانکا لوبغاړي د هدف ته رسیدو لپاره میټینګ کوي. افغانستان د دغې لوبډلې نمړې لوب ګټلې و او دوهمې د باران له کبله مساوي شوې و. د ازادي رادیو د ورزشي برخې خبريال بختیار سهیل همداشي بر سره د ټلیفون په کرخه ده. سهیل صاحب، ستړی مشي کې تاسو د دغه لوبې نور اړخونه اوریدونکو سره شریک کړئ.
تاسو ته هم سلامونه خیر ویسی. لکه څنګه چې تاسو ویلې، افغان لوبډلې د توپ د پچې په ګټلو سره توپوهنه کړې ده، 314 منډې کړې دي. په دې کې څو تاریخي شیبې هم ثبت شوې دي چې ابراهیم زدران د افغان توپوهونکو له ډلې لومړنی لوبغاړی شو چې په یو ورځنیو سیالیو کې تر ټولو لوړې منډې په یوه پاړۍ کې کوي. د 122 منډې وکړې او په وروستي بالې خپل وکټ له لاسه ورکړه. تر دې وړاندې د افغان توپوهونکو له ډلې شهزاد محمدي دغه ریکارډ درلود چې هغه تر په 2014 کال کې د زیمبابوې پر وړاندې ترلاسه کړی و. د دې نه علاوه بله مهمه پیښه چې په دې لوبه کې وه، هغه د نجیب الله زدران او ابراهیم زدران د 145 منډو ملګرتیا و چې په یو ورځنیو نړیوالو سیالیو کې د افغان توپوهونکو تر منځ د 3 ویکټې لپاره دا تر ټولو اوږده ملګرتیا شمیرل کیږي. همدارنګه د افغانستان لپاره نن په یو ورځنیو سیالیو کې نور احمد لکڼوال د لومړي ځل لپاره د لوبېدو ویاړ ترلاسه کړی دی. او افغان لوبډلې توپوهنې ته په کتلو سره دا 5 ځل ده چې په یو په تیرو 2009 کال راهیسې چې افغان لوبډله یو ورځنۍ سیالۍ کوي، دا 5 ځل ده چې تر 300 لوړې منډې دوی کوي او یو لوبډلې ته هدف ورکوي. په دغه سیالۍ کې کچیر افغان لوبډله دغه سیالۍ وګټي، نو دا به د په تاریخ کې دا هم سب شي چې په لومړي ځل د افغانستان او سریلانکا ترمنځ د درې ورځنۍ لوب لړۍ کیږي او افغان لوبډله ګټي. خو لا هم
سهیل صاحب کپلند کې دا مرته وایي چې چرته افغانستان دغه لوب وګټي، ګټه به یې څه وي راتلونکي ته افغان لوبډلې ته؟
مهمه خبره دا ده چې په لومړۍ لوبې په ګټلو سره چې کله لومړۍ لوبه افغان لوبډلې وګټله، په تاریخي ډول دوی اول ځل لپاره لسم مقام نه د ورځنیو سیالیو په نړیوال حیثیت کې 9 مقام ته راپورته شول. او کچیر دغه لوبه ګټي، دوی خو د 13 لوبه کې چې کله باران وشو، نو د 5 پوینټونو په اخیستلو سره د 2023 کال نړیوال جام کې خپل ځای کرک. دوی به 2023 نړیوال جام کوي. خو دغه لوبه کچیری ګټي، لومړی ځل به افغان لوبډله سریلانکا لوبډلې ته په یو ورځنیو لوبلړۍ کې ماتې ورکړي. یعنی د دې نه مخکې افغان لوبډلې او سریلانکا هیڅ دغه سی لوبلړۍ نه و تر سره کړي. د تر ټولو غټه لاسته راوړنه ده. او د دې نه علاوه به دوی په نړیوال رینکینګ کې مخکې زیاته درجه بندۍ کې.
ډېر زیاته مننه کور مودان د ازادي راډیو د ورزشي برخې خبريال بختیار ساحل و چې د کرکټ د لوبې په اړه موږ سره جزئیات شریک کړل.
له خبرونو ور اخوا
د افغانستان لپاره د بشري حقوقو خوځ او نجونو په برخه کې د امریکا د متحده ایالاتونو ځانګړي استازي نامري د نړۍ په ځانګړي ډول د ډیری مسلمان میشتو هیوادونو له مشرانو غوښتي چې په ټولنه کې د افغان خوځو د مشارکت لپاره یو لاس او قوي پیغام ورکړي. د موډي په خپل ټوئیټر پاڼه لیکلي چې په ټوله نړۍ کې د هیواد نیمایي وګړو د مشارکت نشټون به د ټولنې ثبات او هوساینې ته لوی تاوان ورسوي. په ورته وخت کې د ملګرو ملتونو د خوځو برخې د ویلمي په خبرولو سره د افغان او ایرانیو میرمنو د ایرانی دستانی ترڅنګ وخونه د ډیموکراټیکو بنسټونو د مخکیدو او د مدني فساد د محدودو په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده. تفصیل به په دې راپور کې وورو.
د افغانستان لپاره د بشري حقوقو خزو او نجونو په برخه کې د امریکا د متحده ایالاتو ځانګړي استازي رینا امیری 13 ورځې نومبر په 19مه نیټه په خپل ټویټر باندې ولیکل د بشري حقوقو په خزو مدافعینو کې تر افغان خزو او نجونو نور الهام بخون کې نمونه نشي موندل کېدلی. نوموړي د خزو د حقوقو د ملاتړ د نړیوال ورځې په مناسبت په خپل ټویټ کې د خبر لیکلې ده. د افغانستان لپاره د بشري حقوقو خزو او نجونو په برخه کې د امریکا د متحده ایالاتو ځانګړي استازي په خپل دغه ټویټ کې د نړۍ په ځانګړي د ډیری مسلمان میشتو هیوادونو له مشرانو غوښتي چې په ټولنه کې د افغان ښځو د مشارکت لپاره یو لاس او قوي پیغام ورکړي. نوموړي لیکلي د نړۍ مشران په ځانګړي ډول د غوی وادونو مشران چې ډیری پکې مسلمانان اوسېږي باید یو لاس او قوي پیغام ورکړي، او هغه دا چې که د یوې ټولنې نیمایي وګړي په ټولنه کې د مشارکت اجازه ونه لري دا به د ټولنې ثبات او هوساینې ته لوی تاوان ورسوي. د ښځو د بشپړ مشارکت په اړه باید نور د خبرو ځای نه وي. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د ښځو د حقونو یو شمېر فعالینې د نړیوالې ټولنې د عدالت غوښتنې د ډول په څرنګوالي نیوکه کوي. دوی وایي د طالبانو لخوا پر افغان ښځو او نجونو د ول شوی محدودیتونه لري کول په اندېښنو د ټولنیزو رسنیو له لارې د عدالت غوښتنې او ناستو له لارې ممکن نه دی. له دې ډلې شریفه حصار که څه هم د اسلامي هیوادونو لخوا د طالبانو د حکومت په رسمیت نه پیژندلو له نړیوالې ټولنې سره همغږي او مثبت اقدام ګڼي خو زیاتوي
خواسته کې رینا امیری داشته ازشان
کومه غوښتنه چې رینا امیری د ښځو د حقونو په اړه د اسلامي هیوادونو او د اروپا له اتحادیې څخه لري که د دوی خبرې د شعارونو اعلامیو او غونډو پتیروی زه فکر نکوم چې دا په طالبانو باندې ډیر غیظ ولري.
بالای طالبات تاثیر گذار بشه.
په افغانستان کې د ښځو د حقونو یوې بلې فعالې همیرا فرهنګیار آزادی را بیت ویل
رینا امیری هم همیشه سعی و تلاش میکنه که تا بر
رینا امیری تل هڅه کوي چې له بیلابیلو لارو څخه په دې وتوانیږي چې افغان میرمنې بیرته د ټولنې برخه وګرځي تر څو ښځې وکولی شي چې د پخوا په څیر په ټولو سیاسي ټولنیزو او اقتصادي چارو کې ونډه واخلي او مهم رول ولوبوي. خو له بده مرغه له تیر یو کال راهیسې مو چې څومره د میرمنو د حقونو غوښتنه کړې کومه پایله مو نه ده ترلاسه کړې.
مطلوب ما تا حالا دستیابي نکردیم.
د ملګرو ملتونو د ښځو برخې هم په یوې اعلامیه کې د افغانستان او ایراني ښځو د مبارزې ستاینه کړې ده. دغه سازمان په خپله اعلامیه کې د اندېښنه هم څرګنده کړې چې دموکراتیک بنسټونه او مدني فضا له ګواښونو سره مخ دي. د ملګرو ملتونو د ښځو څانګې زیاته کړې چې په افغانستان او ایران کې ښځو ثابته کړه چې د نړیوالو بشري حقونو د پیژندلو هڅې نه ستړي کېدونکې دي. اعلامیه کې راغلي چې د دې ټولو ګواښونو سره سره به د جنسیتي برابرۍ په برخه کې چې په سختۍ سره لاسته راغلي په هیڅ ډول په شاتګ ونه شي. د ملګرو ملتونو د ښځو د څانګې په اعلامیه کې دا هم راغلي چې موږ باید په فوري ډول د بشري حقونو د ملاتړ ښځو لکار او ژوند ساتنه وکړو. د دوی د مشارکت او د خپلواکو نظرونو د حق په اړه خبرو ته ځای نشته. د طالبان د حکومت وین زبیح الله مجاهد د دغه راپور تر خپرېدلو پورې په دې اړه زموږ پوښتنو ته ځواب ونه ویلي. تر دې مخکې د طالبان حکومت ویلي وه چې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د افغان ښځو او نجونو حقونو ته ژمن دي، خو په دې اړه یې څرګند تعریف نه دی وړاندې کړی. په افغانستان کې د طالبانو له بیاځلي واکمنېدو وروسته دوی په ښځو او نجونو تر ټولو زیات محدودیتونه لګولي دي، ان تر دې چې له دوی یې د زده کړې او کار حق هم اخیستی دی. دا محدودیتونه په کور دننه او نړیواله کچه له غبرګونونو سره هم مخ شوي دي.
د خبري مجلې په پای کې بس تاسو پیغامونه هم را وښلو، خو تر هغې وړاندې به په ختیځ کې کونړ ته ورشو. د کونړ مرکز اسداباد او شاوخوا سیمې له هم د برېښنا نشتون سره مخ دي. د کونړ اوسیدونکو وایي په کونړ کې د دوو سندونو او دوه برېښنا کوټونو په شتون کې بیا هم درې میاشتې کېږي چې برېښنا نه لري. کورونه او کارځایونه تورتم دي او کارونه یې ټکنې دي. تفصیل به یې په دې راپور کې واورو.
د کونړ مرکز اسداباد د دوو سندونو په خوا کې آباد دی، خو تر اوسه له برېښنا بې برخې دی. که څه هم چې د پیچ پر سند دوه برېښنا کوټونه هم جوړ شوي، خو اوس دواړه بند دي. یو یې د بیا رغولو په نوم سپړل شوی او بل د شته ستونزو له امله بند دی چې له برېښنا یې خلک بې برخې دي. د اسداباد اوسېدونکي وایي دوی د مناګي برېښنا کوټ جوړېدو ته ډېرې هیلې درلودې چې ورسره به یې کورونه رڼا او کارونه به یې وغوړېږي، خو دا هیلې وروسته له هغې په ناهیلۍ بدلې شو چې جوړونکي شرکت یې کارونه سم ترسره نه کړل او کمزوري وسایل پکې ولګول. دوی دا هم وایي چې د تیر حکومت یو شمېر وکیلانو، ملکانو او نورو کسانو په بېلابېلو نومونو له یاد شرکت څخه پیسې اخیستې دي، نو ځکه د شرکت چارې کمزوري وي او هم دا لامل دی چې اوس د بند ویله ویجاړه شوي او ډینموګانې سمکار نه کوي. د اسدآباد دوه تنو اوسیدونکو عبدالله او گوهر ازادي راډیو ته وویل
په دو سندونو کې او به د مناګیر ډیم هم لرو دلته لاندې د ابل منډکل ډیم هم لرو دا دوه کاله وشو چې دا د منډکل ډیم خو خراب دی نه د غټو چارواکو نه دی غم وخور او دا غبره ډیم چې کوم دی د شرکت موضوعي کار موضوعي چې موږ برق قطی دی ټول خاریان ټول مشتریان دا د برق د نشتون د ډیر مشکلاتو سره اخته دي کارونه ټول خراب شوی دي
دا سویل کیږي چې په دغه ډیم کې په تیر وختونو کې چا پیسې اغستې دي او کار کیفیت خراب دی کو هغه درځین دی کو هغه هر قسم په خار کې جوړ شوی هغه د برق سره مربوط دی چې برق به کله راځي او موږ د حلال نه خلاص
د اسدآباد اوسیدونکو او د برېښنا ریاست ځای چارواکي وای دوی د مناګي برېښنا بند کې د شته نیمګړتیاو پوره کول لپاره زیاتې هڅې وکړي خو تر اوسه یې کومه نتیجه نه ده ورکړي خو د کونړ اطلاعاتو او کلتور سرپرست رئیس مولوی نجیب الله حنیف ازادي راډیو ته وویل د مناکی برېښنا کوټ جوړونکي شرکت سره خبرې بریالی شوي او ډیر زر به یې نیمګړي کارونه پوره کړي
کوم د مناګي کوم برق دی او هغه کې کوم ستونزه وه د شرکت سره کوم ستونزه جوړوانو انشاءالله هغه حل شوې ده پیسې ورته هم ځانګړي شوي دي او په نږدې وخت کې د هغې کار هم پیلېدونکی دی چې په اساسي ډول باندې څنګه چې د هغې کار دی باید هغه شان ترسره شي نو هغه هم کېدونکی دی
خاغلی حنیف راته وویل د منډکول برېښنا کوټ پر اساسي جوړولو کار پیل شوی او جوړېدو سره به 200 کیلو واټه برېښنا تولید کړي د هغه په وینا چې خار او دفترونو لپاره یې ډیزلي برېښنا چمتو کړي او ټولو ته په خپل نوبت ورکول کیږي
خو په حال چې ده نو د دغه ستونزې د حل لپاره کوم سره میاشت یا سبسلیب دی هغه تقریبا 15000 لیتر تیل ورکړي چې د هغه د لارې نه هغه غټ جنریټر چلیږي او د ورځې بازار ته هم چې کوم هغه دکانداران دي د بازار هغه ته هم ته برق ورکړي کیږي او دولتي ادارو ته هم په رسمي وخت کې ورکړي کیږي او د شپې لپاره هم دغه برق چې ده نو خپل خپل ساحو ته ورکړي کیږي چې د عامو خلکو شدید ستونزې په حل کیږي او
ځایی اوسیدونکي وایي د کونړ مرکز اړوند د منډکول برېښنا کوټ د سردار محمد داود خان د واکمنۍ پر مهال جوړ شوی چې 250 کیلو واټه برېښنا تولیدوله خو جنګونو کې ویجاړ شو او بیا په اساسي ډول ونرغول شو او د مناګي د برېښنا کوټ جوړولو قرارداد شاوخوا 8 کاله وړاندې یو افغاني ساختماني شرکت سره وشو چې په څلورو کالو کې به د 100 میلیونو امریکایي ډالرو په مالی لګښت چارې بشپړېږي او 2.1 میگاواټ برېښنا به تولیدوي خو د شرکت ناغېړي او د وخت د چارواکو فساد د دې سبب شو چې برېښنا کوټ په معیاري ډول جوړ نشي او یاد بند پسې د خلکو تړلې هیلې پوره نشي
ستاسو له پیغامونو
سلامونه او نیکی ایلی زه د زابل ولایت د شمرزو ولسوالۍ څخه خبره کوم غوښتنه مې دا ده چې دغه د بادینی بارډر دغه 40 شپې کېږي چې بند ده نو دلته دغه مسافر خواران ډېر په تکلیف دي عام مسلمانان نو دا مې غوښتنه ده چې مشرانو پرې دا غږ ورسیږي او دغه دروازې باره کې خبر وکړي او دغه دروازه خلاصه کړي دا د بادینی افغان بارډر
علیکم دادا دې ټول کارکونکو ته زما سلام یاندې والد کاپیسا تګاو د ولسوالۍ اوسیدونکو یم دغه زمون کور دلته تګاو کې چې دی وران دی او کومک یو ماسیسه موږ سره نه کوي زه په جلال آباد ننګرهار کې ماجرې ما او چې یو ماسیار ماسیسې ته لاړ شم ماته ویلس ورځې به کار کوي او بیا به تا سره کومک کوو دغه تاسو نه مې خواهش دی چې دغه ټول چارواکو ته دغه زموږ پیغام ورسوي د اسلامي امارات
السلام علیکم زما نوم جاوید احمد احمدی د هلمند ولایت نه اسراج ولسوالۍ د چارګوله کله پم څخه خبرې کوم زموږ په سیمه کې د خوار غلیب مخلوق ډیر دی کمی سروي او مرستې کیږي زموږ سیمې ته نه راځي نو د ازادي راډیو څخه د هیله لرم چې زموږ سره همغږي وکړي
السلام علیکم څنګه جوړ اس په خیر ساتنه می تیر زمنا عبد الستار الفت د چروزګان ولایت چرچنور ولسوالۍ خبره کوم مشکل می ده چې د چرچنور سړک ډیر خراب دی ولس ډیر پرستړي دي او دغه ډیر سره خراب کړی دی د اسیلو دغه چې یو ډمبره ته جوړ سي
سلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو زمان مینات الله او پادار د پروان ولایت نه میړی کني ولی ورور د ما پیغام نه نشي ګټ ما پیغام باید اتمنی نشر کی رورال تر شبکې ډېرې کمزوري دي او د دې غم باید وشي، ډېرې کمزوري دي، ډېرې زوی.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دا زدی رادیو ټول کنکو غوړې دوم کې سره بوله ابو چګور دا خارجان په یو برابر وي مشت سر بشر دوستی کو ته ګور بیا د بل اړخ دی بیا پر افغانستان باندې بندیزون لګول دي انو ګرانی ده دغه د کټیان خورځواکي خو دغه ستیز د لاسلامي له تاسې است ته ارزانی جوړه کړ چې په خلکو ارزانی سي بندیزونه ایسته ک تجارت پراخه سي بندیزونه په لګو شي دي ارزانه باندې خلکو ترسیږي انو په دې خاطر باندې بار اړیو چې وس ورسیږي اندازه قدر دومره قدر کولې چې هغه خپل د شپې او د ورځې گزاره پوکي او کله چې به مور اسوده سول کوچنی خپل اسوده کې نه خورځوکه کیږي.